تکرا تغه کیږي
کتاب باندې تقریبا 3 کال کیږي کار کوم او پدې کې شاوخوا 50 منابع ونه ما استفاده کړی دا
ارشاد شینوار خپل شیرونه راوروي د غټول مالنۍ له مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د اخبار راوېست چې ترسو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي
لاندې کایت که وخت نور مطالب هم لرو پایله خبرونو کوو یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانی په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د خبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانی په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګیلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوانی له برخې سره د دغه پانتون د همکارۍ ډاډ ورکړ د څرګنده کړه چې په دې موده کې باید شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو د کابل پانتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شامل وي په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد د لرغون پوهنې له برخې سره دغه انسټیټیوټ د همکاریو له امله د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسؤل څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ او ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې دوه تنه استادان به د مضمونونو د تدریس د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر معرفي کړي په غزنی کې د قلعه غزنین تاریخي جماعت ورغول شو د باختر اژانس د خبر لمخه په هغو مراسمو کې چې د خبرګولې د میاشتې په 28 نیټه په غزنی کې جوړ شوی و د غزنی والی انجنیر عبدالکریم د دې جماعت بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبللوي ویل د قلعه غزنین جماعت د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنگونو او طبي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی و د دې جماعت د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 کاله مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوی و چې پر مرمت یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ لګیدلې د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس باید د جاپان په قربتوب جوړ شي د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د خبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوی پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکاریو له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصې طرحې وړاندې کړي په بامیانو کې د بودا د دوه سترې مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې
لیکوال او ژورنالیست زیراک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ریټن چاپ کړی دی ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب می شاوخوا 3 کاله کار کړی او له 500 منابعو څخه می استفاده کړی زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې پام ورته راړوم
ښاغلی فهیم تاسو سره کلی وستر کې
ډېر زه مننه خوشاله اوسم
ښاغلی فهیم ستاسو نوی کتاب نیوز ایډیټینګ محتوا یې څه ده
نیوز ایډیټینګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکست د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې ده د عملی برخه ده یعنی عملی ژورنالیزم دی او په دې کې د ایډیټ لارې چارې دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخې مونږ د رسنۍ او هغه خبرونه چې دي ایډیټ ته وړاندې کړي دي مثلا هغه عملی کار دی نو دا په دې دوو برخو باندې دی او وروستۍ برخه د دې کتاب چې دي هغه قوانین دي چې هغه د یو ایډیټر د پاره ډیر زیات ضروری دي او ایډیټر باید داغه ناګاهی ولري ځکه چې په معمولی تیروتنې سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایډیټر ته چې ډېر زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنۍ ته، نو هغه قانوني لارې چارې چې دي، قوانین چې دي، هغه باید زده کړي او بل اخره داغه پرانا کې کم ټیکسټ چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید داغه پرانا کې ایډیټ شي چې لستون ځ خلاص.
دا چې تاسو په هندستان کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستری کوي، عبدالتم په افغانستان کې هم د یو شمېر رسنیو سره د ایډیټر په توګه کار کړی، په هندستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه، دغه جاج څه ډول دی، څه ډول اخس متری اخس؟
بدبختانه په افغانستان کې وستون زده ده چې ډېر رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري، او که نیوز ایډیټر لري هغه په نیوز کې یوازې د کاپی ډیسک هغه ونډه تر سره کوي. کاپی ډیسک کې مطلب یعنی مونږ ورته کاپی ایډیټ وایو. کاپی ایډیټ یعنی د په پښتو کې هغه ته یوازې سماونی وایي. سماونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټرکچر چې دی هغه وګوري. اما په نور نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لږ اضافه وویو، نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې د هغې کتاب ایډیټر بلل کېږي، او هغه کتاب چې دی هم د محتوا او هم د شکل له مخې ایډیټ کوي. په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدل، یا د ایران ته چې زه تللی وم کوم رسنیو کې چې ما ولیدل، د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغوی ایډیټران لري، او ایډیټران چې دي تقسیم دي. په افغانستان کې پرته د پژواک خبري اژانس نه نورې ادارې چې دي هغوی خاص یو ایډیټر لري، او هغه یوازې هغه سماونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپی ډیسک هغه کوي. پژواک چې دی به همداسې مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپی ایډیټر دی، سب ایډیټر دی، چیپ ایډیټر دی، چې یعنی یوې د محتوا له مخې، یوې د شکل له مخې، او اخیری به سماونو ته راځي چې هغه کاپی ډیسک دی هغه یې ګوري. خو په ایران او هندوستان او دغه نور سیمو هیوادونو کې دلته به همدغه مرحله چې اوس په پژواک کې ده په دغه رقم باندې یو ساختار لري چې هغوی ورته د ایډیټرانو میز وایي. د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړي وظیفه معلومه ده، او هغوی دا ایډیټ کوي. په ټلویزیوني رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه یو ستونزه داشته دی چې اکثره نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټر وي، او دا د نیوز منیجرۍ په کار باندې هم ډېره زیاته اغیزه لري، ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنټ کوونکی کده د ادارې چې هغه به دانیار سره په څه ډول راشه در شو لري، د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي، د ژورنالیستانو لیگ را لیک، خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای، نو دلته یو دغه کې مصرف کوي.
تر ډیره پوری هغه رسنۍ چې هغه امکانات کم لري د تا چې کوم ستونزې بیان کړم دغه ستونزې ښایي هلته موجود وي. خو په یو شمېر رسنیو کې بیا د دغه پوهې نشټوالی موجود دی، هغوی په دې نه پوهېږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي. که چیرته هغه کسان چې هغوی اوس غواړي د رسنیو دغه سیستم جوړ کړي، ستاسې لارښوونې به هغوی ته څه وي؟
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. په اکثره رسنیو کې خو یو دا دی چې کاري قوه کمه ده، او په ځینو رسنیو کې چې هغه ډېرې زیاتې مثلا د اقتصادي مالي پلوه قوي نه دي، د هغوی دا ستونزه شته دی. او که څوک نوي غواړي دا کار وکړي، نو دا د یوې رسنۍ د شناخت دپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي، ایډیټر ډېر ضروري دی. د ایډیټر دپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټر چې هغه د ولایاتو څومره خبرونه دي د هغه لاسته راځي، او هغه ایډیټ کوي. د هغه نه وروسته چې دی هغه به نورو ایډیټرانو ته ځي، لکه مثلا چیپ ایډیټر ته ځي، سب ایډیټر ته ځي. هغوی د خپل د محتوا له مخې سره، د سټرکچر له مخې چې دی دا رپورټ ګوري، او وروستۍ برخه به وروسته راځي کاپ ایډیټ ته چې هغه سماونی دي چې مثلا هغه د ادبي لحاظ نه چیړي، چې مثلا په پښتو کې روستاړي، مختاړي، وونه، یېګانې دغه دای سمي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کاپی ډیسک کې به هلته د عنوان په مسلې باندې ډېر زیات فوکس کیږي، او هغه عنوان سمي. نو که څوک چیرته په دې برخه کې پانګونه کوي، ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډېر ضروری دی، ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسو خبر چې دی په مارکیټ کې خزه پیدا کولی شي، هم په رسنیز ډګر کې او هم په عام خلکو کې، ځکه ځینې رسنۍ داسې خبرونه نشروي چې ممکن هغه محتوا له مخې نه خلکو ته یو پیغام ورسوي، اما په قانوني لحاظ باندې ډېر مشکل جوړولی شي، هم د ادبیاتو له لحاظه ډېر مشکل لري. همدارنګه که پیغام ته هغه رقم وړاندې کړي هغه سې وړاندې نه شي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې. مثلا ډېر خلک دي په ادبي لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هغه غلطه معنا لري. دغه شانتي شي، نو ته باید ډېرې وړې وړې نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي، او هغه باید
ستاسو دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا به ځوانو ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنۍ چې هغوی نوي په فعالیت کار کوي هغوی ته به څه ګټه وکړي؟
لومړی خو ما ته ډېره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا درې کاله کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابعونه ما استفاده کړې ده. او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي، خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسنۍ او د دې سره جوخت اژانس دی یا اژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړم سره پرتله کړي دي. عملي کار دی ای ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستې. نو اول خو ما ته ډېره ګټه وکړه او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو لپاره به هم ډېره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډېره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډېره جګه خبره ونه کوم. د پوهنتونونو دپاره چې مونږ په څلورم او دریم صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون، د هغوی دپاره به ډېر ښه وي، ځکه چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ دپاره مضمون لري خو مفردات یې ډېر کمزوري دي او حتی په نش حساب. نو که زما خبره ډېره غټه ونه ګڼل شي، نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو دپاره به هم ډېر ګټور.
تاسو په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه مو قوانینو ته ځانګړې کړې ده. کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین کنه د افغانستان د نافذه قوانین یا د رسنیو پالیسي یا د تورته نور مسایل مت کې شریک؟
په دې کې ټولې برخه شته. یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغه کې جزایی برخه ده، او په جزایی برخه کې د رسنیو د پاره چې کوم قوانین دي هغه دي. مثلا موږ ډیفیمیشن یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګي او هغه ته پکې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د څو اړخونو نه څېړلی دی چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دې نه چې ادعا وکړي او ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګه ډیفیمیشن شو یا نور موارد شو، دا په جزا کې دی. مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي. که څم دا خبره به ډېره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمې دي تعریف شوي څه رقم دي، اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي. مثلا خیانت د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی. د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشرېږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشرېږي، په هغې تړاو آګاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي. او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ته ډېر زیان رسي، هغه رسنۍ ته زیان رسي. دا موږ څېړلي دي. بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي هغه موږ ورته مادې ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي، مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو، لکه د سارک د غړو هیوادونو، یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري چې یعنی حکم د جزا وربانی نه صادر کیږي، اما په ټولنه کې یو ستونزه پیدا کولی شي. دا موږ چېړلی دي او هغې د پاره ځینې موارد داسې هم ذکر کړي دي چې مثلا کېدای شي چې په نورې نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر په افغانستان کې هغه قانون دی. مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب ته لمن وهي، په نورې نړۍ کې کېدای شي دومره نه وي، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، دغه قوانین، پالیسي او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهې اړتیا څومره ده چې باید په دې باندې پوه شي یا پوه نشي؟ څنګه
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دې په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دې زیات په ادبیاتو پوه شي. دا دوه برخې چې دي، دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دې هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهیږي. کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوه نشي هغه، یا ایډیټر په قوانینو باندې پوه نشي هغه ایډیټر کېدای نشي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وایي حکومت د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې کړ. دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب لپاره څنګه وړاندې کیږي؟ مطلب دا دی چې طرحه وړاندې شو چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شی نه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید اما آگاهي ولري په قوانینو په هغه ساختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې نو ډېر ضروري ده. عامه معلومات ډېر ضروري دي، یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې په زراعت کې په دې ټولو برخو کې باید حد اقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښ نه کړي. خو ښه لارې دا ده چې ستاسې خپرونه اوږده نه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهېږي، یو ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالستان یا هغه ایډیټران چې د زراعت په برخه کې ایډیټ کوي یا هغې ته ځانګړي شوي هغې سره مشوره وکړي، ایډیټ وکړي یا ورزش یا نور.
ډېر مننه،
خوشحاله اوسې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وړاندې دغه ټول مالنۍ په باره کې مرکه اورېدلی شئ، خو اوس وږمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
دلمر ختیس فلور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیره و. لده غطاتو بی چخه غرونه راتاو او خلکی نو خبر چې د غرونه ور حقا تا چدی او چوکوزی. د دې وطن اکثر خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیش طبیعته و. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې دی یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصل خیزه وه، اورښت پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا ترې تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نری لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خود څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې، عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېره. لخه اوګد مزل ورستا یقیني شول چې د غرف سر کلا ودانه ده. شپې د غرف پلمن کې په دینیت واړول چې سبب د کلا په خوا رواني کې. عجب شپوا د هیڅ ډول ژوندۍ ساري आवाज نه اوریدل کېده، او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور کې بلاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه، او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو قربان دي سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سهارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووبو، راټیټ شو وکېغېده، خو حمله یې ورباندې ونه کړه، او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه، نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل، یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګوربت زهله ولیده، او هلته ناست ګوربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده، امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي. ګوربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی، زما د پلار زاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګوربت پلار ونیوه، او د هغه ځواب دا و، په یوه لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده، او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل، او مشر ګوربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و، او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګوربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې خزور واچاوه، او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخي ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده، او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه کرار کرار په بادره وړیو دوړو کې پټه او نهام شوه. مفکوک له مشر ګوربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګوربت په زړه کې ور تیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلي وو، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ، او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه هماغلته ده. زوړ ګوربت خبرو ستړی کړی و، او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو، او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې، او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل، او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خوري یو ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړي وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړې به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړې ماضي دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت با پورا معلومو بیا بزو. دو دوی یو ملګری د وره د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې حسینه د پیغام لیکنه ړنګ شي. دوی د وره په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو لیوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غارې شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه، او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه کار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. رازې نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او خیرازی کړې.
دروان کال د غبرګولی د میاشتې په 28مه نیټه غاټول معلنۍ چاپ شو. د غاټول معلنۍ مسول مدیر عبدالحق سلام زوی وای دا او ملګرو یې پتیلې چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غاټول معلنۍ کلتوري او ادبي مسائل خپریږي پکې. دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې زه او یو څو نور ملګري مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګري دوی سره یو ځای موږ ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یوې برخې ته ځانګړي یعنی تخصصي غونډې یو شی وي. نو بیا ما هماغه و چې په اخبار باندې مسله راغلله نو نوم شیم ورته انتخاب کړل. وروسته له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې ښایي کوم موضوعات دی پکې خپاره شي. پر منځپانګه باندې وغږېدو له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم پکې راټول کړل. نو هغه محتوا منځپانګه باندې سره وغږېدو او سخت کال د غبرګولی په یو شتمه باندې راوایست.
د چاپی رسنیو بازار ډېر سوړ شوی دی. فکر کوي چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي لوستونکي به پیدا کړي؟
کابل پانتون کې نور د دې ترڅنګ نور خبرونه هم چاپېدل او محصلینو چلول. ځینې خو داسې و چې په مشخص ټولګي پورې باړوند وو لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو له لوري. نو دا به چې بیا دریم صنف ته ولاړل هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې یا همدغسې مسله مشخص ولایتونه وو. نو او بلې لیکنې ګډې وډې لیکنې وې هر راز لیکنې پکې راغلي. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو. دغه د خپل د زړه غوټېم چې دي دغه هلته پکې راوسپړو. کومې مهمې خبرې چې دي په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي راځئ چې هغه خبرې پکې راوسپړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده ادب او ادب سره اړوند مسایلو باندې موږ دغه اخبار خپور کړو. د همدغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یوه برخه تخصصي غونډې کار پرې وشي نو هغه خپل لوستونکي خلک هم مشخص شي. دغه یوه لاره شته چې د اخبار د خپرېدو لاره جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایئ که چیرې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي؟
خو مهمه همدغه ده. اوس موږ که اخبارونه راواخلو نو دینی سیاسي ټولنیز سپورتي راز راز مسایل په یو اخبار کې خبريږي. نو دا یو څه ګډوډي هم پیښوي یا مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي. هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي یا مثال ویبپاڼې دي راډیو او تلویزیون دی په داسې وخت کې سړی څنګه کولای شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی او وروسته پسې تللی هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دي هغه د مالي مسایلو له امله هغوی بېرته په ټپه ودرېږي. یو دوې یا درې ګڼې خپرې شي بېرته چې مالي امکانات یې ختم شي نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بېرته په ټپه باندې ودرېږي پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې که چیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي نو موږ به په خپلو یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډېر پام نه کوو بلکې موږ دلته کیفیت ته پام پکې کړی دی او لږ به خپرې کړو. خو څومره چې موږ خپله وس کېږي موږ به خپله د دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یوازې موږ مشخص خپل هدف تعقیبوو او د دغه هدف په تعقیبولو سره سړی کولی شي خپل اخبار جاری وساتي. په راډیو کې او په ټلویزیونونو کې رنگارنګ خپرونې کېږي خو موږ مشخص له کوم لیکوال نه یا لکم ژباړون کینه چې هر لیکنه اخلو زموږ شرط ورته دا وی چې تاسو داس لیکنه مخترول لګیا چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوی نه یا دغه موضوعات په سیمه هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې پاغو کې نکاس نه موندل یعنی مخکې خبره نه وي پښوی ترسو شی نه وي نو هر څه چې نه وي هم لستونکو پیدا کوي او د خلکو مخ وراوړي
مخ کی هم زین مجلې او محلنې یونیز چاپ شوی وي چې هغه یوازې ادبیات ته ځانګړي وي دغه غاټول له هغه پخوانی او ادبی خبرونو سره څه توپیر لري
پخوانی به مثلا کا اخبارونه وو دغه هغه خلکو یا به مشخص په کوم ټولګي کې وو لکه یا به محصلین وو محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شان وو بوخت شول دغه کار به پریخو مخ یا په پانتون پورې نه د منحصره کړی دا او بل خبره دی هغه دا زین نور اغوی دی ډیر وخت مالی امکانات لکه بل خپل پرونه بندې کړی دی او پټه په باندې درې دلې دی خو موږ سره ډیر خل داسې څوک نشته چې دوی دی یوازې محصلین وی او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي دغه لپاره کار وکړي نو موږ په همدې پار باندې دا اخبار راویست چې ترسو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
ځوان شاعر ارشاد شینوارای د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي دای وایي هڅه کوم چې په شعرونو کې مې نوي مضامین ډېر وي له ښاغلي شینواري سره مې لنډه مرکه کړې دا اورېدلو بلنه یې درکوم
ارشاد ستړی مس
خیر وسینه دې صاحب مننه چې مې دلته راوغوښتل
دغه اوس هم چې زه په دې بیرونو کې ګورم حیران ډېر دي تاسې د احمدشاه بابا د بهیر غړي یاستئ دا راته وایاستئ چې په دې بهیر کې هره اونۍ څومره کسان راټولېږي رښتیا هم ډیری شاعران دي که کیسه لیکوالو ناول لیکوالو تند لیکوال داسې کسان هم شته
د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی څو میاشتې تېرېږي د دې جوړېدو څخه تقریبا د 50-40 شانه پر راځي او مختلف قسم ځوانان په کې دي څوک شعر لیکي څوک
ډیری څوک دي
ډیری شاعران دي
څه فکر کوي ارشاد چې ولې له شاعري سره علاقه ډیره ده دلیل څه ده شعر اسانه ده که بله مسله
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډیر اسان لیکوالۍ ماته سخته ښکاري زما په نظر
او ما بیا چې اورېدلي دي خلک وایي وایي ډیر مشکله ده چې سړی د یو بیت وسي لیکلی لیکوالۍ وایي بیا اسانه ده کولی شي د چا شعرونه لولی ډیر ارشاد
شاعران خو مختلف شاعران لولم د کاروان صاحب شاعري لولم د سعود صاحب شاعري مې ډیره لوستلې ده د حمزه بابا شاعري لولم مختلف شاعران شعر څه شعر لیکم
دغه نن سبا د ځوانانو شعرونه چې زه ګورم ډیر بدل شوي دي ډیرو نویو مسایلو ته دوی شعرونه لیکلي دي په ځوانانو کې مو څوک ډیر د توجه وړ
محمد دلګر مې د خوښ وړ شاعر دی او داسې مختلف شاعران نور دي څوک چې ښه شعر لیکي چې یو زبیح الله بیان دی چې زما نږدې ملګری دی باخر صاحب دی نور مختلف شاعران
تاسو خپله نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده کوشش کوم چې نثر برخه کې کار وکړم
مهرباني یو شعر به مو واورو
غزل دی خزانه د ګلونو پانی راشي کوزما د ارمانونو پانی راشي ستا په یو نظر کتو حسن پرت شوم تا په سې د نظرونو پانی راشي مړ راشه د ځوانۍ عمر تیریږي مړ راشه د کلونو پانی راشي مازیګر دې د راتلو واده وکړي او په ما د ماښامونو پانی راشي چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي په هغوی د سوابونو پاڼې راشي و ارشاده نو ته ولې خفه کیږي چې د دنګو چینارونو پاڼې راشي
له ځوانانو اکثره وخت ما دا پوښتنه کړې ده چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي تاسو نظر په دې څه کې څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسي بل څه چل کوي
نو زه خو وایم چې شعر دپاره هر اړخیزه مطالعه ډېره ضروري ده. که نه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې. د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي. اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته یې توجه نه کوي. نو پکار ځوانانو ته دا ده چې شعر داخلی مطالعه زیاته ولري.
او منظور مله داخلی مطالعه نه څه ده؟
او داخلی جوړښت چې د شعر دی په هغه کې تخیل دی، موسیقیت دی، شکل دی، ژبه ده، عاطفه ده، همدغه شیان دي چې باید دې ته توجه وکړي او په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
تاسو هر وخت کولی شئ شعر ولیکئ؟ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغې راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته چې بیا الهام راشي بیا بعد له شاعري کوو. خو ځین ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو، خپله یو څه لیکو بیا په هغه باندې کار کوو، یو شی ورنه جوړیږي. تاسو تجربه څه ده؟
زه خو شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم، دې وخت کې شعر ونه لیکم. سم په یو موضوع کې سوچ کوم، فکر کوم، به چې ما وخت یو ذهن ته چې راشي هغه باره کې زما هغه وخت لیکم.
کوم مسایل دي چې تاسو ډېر متاثره کوي او له هغه وروسته تاسو بیا کولی شئ شعر ولیکئ؟ دین تخیل مپاره ای.
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي. دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی ته متاثره کېږي او شعر لیکي.
مهرباني، یو شعر راته ولوله.
بل غزل دی عمان صاحب. کزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرما، کزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرما، څه د یو چا لپاره ځان ته ضرورت لرما. امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، د ناممکنه چون امکان ته ضرورت لرما. تا نه بغیر څه د بل هیچا اسره نه لرما، څه تږی فصل یم باران ته ضرورت لرما. هغه مانا زه هغه نه په امان کېما، د یو انسان په څیر انسان ته ضرورت لرما. ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم، ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم، په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرما. او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرما.
و ډیر ښایسته شعر و. د ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول و او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خپګان او خوشحالي مو ډېره ښه سره راوستې وه. پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لوی لاس توجه کوله. تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ؟ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي؟
شعوري خو زه فکر نه کوم کوم تصادفي.
د احمدشاه بابا بهیر کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ، هلته څنګه یې د نقدو غونډې هم وي په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي؟
هو بحثونه کېږي. یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډو کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو، بله اونۍ بیا په غزل په نظم په لنډه کیسه همداسې باندې، بیا بله یوه اونۍ لکچر وي، بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې په نثر باندې.
ولې نظمونه نه لیکئ؟ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې تر سترګو نه شو. دلیل یې څه ده؟ پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډېر زیات لیکل کېده او ډېر اوږده اوږده نظمونه به وو. نن سبا نظمونه کم شوي دي، د دې علت په څه کې وینئ؟ تاسو یې هم نه لیکئ، نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي، ولې؟
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقمندان بیخي ډېر دي او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړم او اول ښه وپېژنم چې نظم سره ښه ولیکم، ښه ښه نظمونه لولم، د هغه نه وروسته به زه هم کوشش کوم چې نظم ولیکم، خو تر اوسه مې نظم نه دی لیکم.
مهرباني، یو بل غزل هم راته ولولئ.
غزل دی د ننګو للم باران غواړي، د ننګو للم باران غواړي، زړه لیونی رانه جانان غواړي. زلف خوری خوری په مخ پرېږده، زلف خوری خوری په مخ پرېږده، یو پاړوګر سړی ماران غواړي. زما وجود له بې خدای وباسه، زما وجود له بې خدای وباسه، خلق له ما نه روغ ګریوان غواړي. د چا د ما زړګي پروا نه لري، خپل مات بنگلی تاوان غواړي تمہارا گورس تک امکان ہو لری شاید بدا پا گئے آرام ہو
ڈیرا مننا ارشاد سے گورم ودان
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/azadiradio